سرتيري وجلي.
بشیر غواخو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کول. اوس د پاکستان خبرو شو د زنو ورسپانو د اداریو مهم ټکی د رابیا اکرم خان نورو.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان د خیر خیګړې د ټولو لوی ادارې مشر عبدالستار ایدی خپل ټول ژوند څنګه سادګۍ سره د رنګ او نسل او مذهب او ملت د امتیاز بغیر د خلکو په خدمت کې تیر کړو او د مرګ نه پس خپل سترګې اتیا کړې، نو د داسې قربانۍ مثال زموږ په ټولنه کې د نش په برابر دی. ادارې مخکې لیکي عبدالستار ایدی چې څنګه د ټولنې خدمت وکړو، نو په هغه کې د حکمرانانو لپاره یو سبق دی که هغوی هم سادګۍ خپل کړي او د کوم پیسه د ولس په خیر خیګړې ولګي نو هم دې کې خیګړه ده. ادارې لیکي چې پاکستان د سینټ چیئرمین رضا ربانی، پخوانی پوځي ولس مشر پرویز مشرف او ملالہ یوسفزئی عبدالستار ایدی ته دغه د غیر معمولی خدماتو له وجې نوبل انعام د ورکولو تجویز ورکړی دی. ټول پاکستانی قوم د دوی د غوښتنې تایید کوي. که ورته دا ایوارډ ورکړی کیږي نو دا دغه د خدماتو داسې عالمی اعتراف به وي د سنه به د ولس خیر خیګړ لپاره کارکوونکو ته نوره حوصله ملاویږي. مشتق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د ولس د خیر خیګړ لپاره کم کارونه چې عبدالستار ایدی وکړه دا اصل کې د ریاست او د حکومت کار و. ریاست، حکومت او انتظامیه د ایدی صاحب ژوند یو پیغام او روښانه مثال دی. هغوی له دا سوچ پکار دی چې هغه دومره غټ کار څنګه وکړو چې ورسره وسایل هم نه وو. ادارې په وینا عبدالستار ایدی سره څه معاشي یا انتظامی ډیګري نه به، خو خپل کار یې ډېر په سلیقه سرته رسولو. د مرګ نه مخکې د هغه خیرني ټکی دا و چې زما د مرګ د غریبانو خیال د وساتل شي. دا وصیت اگر چې هغه خپلې ښځې عضوي ته کړې، خو دا پیغام ریاست، حکومت او اپوزیشن نه دی. ادارې اخیره کې لیکي د هغه پیغام مینه، امانت، دیانت، محنت او مستقل مزاجي ده. همدا د انتظامی صلاحیت سرچشمه ده. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې د پاناما اسادو معامله به خبرو اترو د لارې هواروي. ادارې وایي بلخوا مخالفه ډلې هم دې لړکې هلې سلې کوي، خو ملک ته پیښ چیلنجونه یو مستحکم سیاسي فضا غواړي. ادارې په وینا د کډوالو د واپسې او آبادکارۍ لپاره په اصلاحاتو د توجه ضرورت دی. د توانایي بحران خاتمه ضروري ده. غربت، بیروزګاري او بنیادي ولسي سهولتونو کموالی قومي مشرولې له یو چیلنج دی. د هر څه لپاره مستحکم سیاسي فضا د ضرورت نه انکار نشي کېدی، خو دا هم نشي کېدی چې د قومي اساسو د غلط استعمال نه توجه لرې کړی شي. زیاتوي په پاناما اسنادو ټولې نړۍ کې کاروایی وشوه، مهم شخصیاتو د خپلو عهدو نه استعفی ورکړې. په بهر ملکونو کې د کمپنیانو په اړه قوانینو کې هم بدلون را روان دی. ځینې ملکونو بینکونو لپاره اصولونه هم جوړ کړو، خو پاکستان کې لاسه کار نه دی شوی او معامله په ضبطې کار ولاړه ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې نیویارک ټایمز د ورځپاڼه لیکي که ټول سیاسي ګوندونه هم د نواز شریف پر ضد احتجاج شروع کړي نو هیڅ یې نشي کولی، البته که پوز وغواړي نو بیا یې حکومت له خطر سره مخ کېدای شي. د ډیپلومیټ مجله بیا لیکي پاکستان او چین د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په جوړجاړی کې د افغانستان نه بلکې خپلو ګټو ته ګوري. د دواړو مقالو غټې برخې له اسرار عالم مومند اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاکستان وزیر اعظم په لندن کې د زړه اپریشن کولو وروسته خپل هیواد ته ستون شوی، خو د بیماری اپوزیشن ګوندونه نه دي نرم کړي. خو سیاسي شنونکي بیا وایي که ټول سیاسي ګوندونه هم د نواز شریف پر ضد احتجاج شروع کړي نو هیڅ یې نشي کولی، البته که پوځ وغواړي نو بیا یې حکومت له خطر سره مخ کېدای شي. د پخوانی پوځي واکمنو پرویز مشرف پر ضد د غداري مقدمه ناکامه هڅو د پوځ او نواز شریف ترمنځ اړیکې خراب کړي او همداراز د سیمه ای سیاست او د ترګرو پر ضد د عملیاتو په سرنګوالي د دوه خواو ترمنځ اختلافات برقرار پاتې شول. په مقاله کې راغلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دې هیواد د پوځ مشر راحیل شریف پر وړاندې کمزورې ګڼل کیږي، ځکه راحیل شریف چې په رسنیو کې د پوځ د ښه تصویر وړاندې کولو صلاحیت لري، په هیواد دننه د پاکستاني او طالبانو پر ضد د کمپاینونو چلولو له کبله اهم په اولس کې ډیر مقبولیت لري. د راحیل شریف د پوځ د مشر په هیڅ د دندې درې کلنې موده په نومبر میاشت کې پای ته رسیږي. نوموړي ویلي دي چې د دې مودې د اوږدولو په لټه کې نه دی، خو خبریال حمید میر بیا وایي ټول اسټابلیشمنت پلوه لیکوالان او خبریالان غواړي چې راحیل شریف نور هم په خپله څوکۍ پاتې شي. بلخوا د ډیپلومیټ مجله لیکي د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان رول ډیر مهم دی، ځکه چې دا هیواد په طالبانو اثر رسوخ لري، خو پاکستان نه غواړي چې دغه اثر رسوخ په کارولو سره طالبان د سولې خبرو ته کینوي. په مقاله کې راغلي پاکستان د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په جوړجاړي کې خپلو ګټو ته ګوري. پاکستان دا فکر کوي چې د جوړجاړي وروسته طالبانو ته په افغان حکومت کې کوم رول ورکړل کیږي، نو هغه به کېدې شي دومره اغیزناک نه وي کوم چې اسلام آباد غواړي. همداراز په تېر وختونو کې دا خبره هم ثابته شوې چې پاکستان هغه طالبان په نخه کړي یا خاموشه کړي چې د اسلام آباد د خوښې پرته یې د سولې د خبرو ملاتړ کړي. د څلور اړخیزو غونډو په ابتدا کې افغانانو د چین رول ته هم په مثبت نظر کتل، ځکه چین چې د افغانستان ګاونډیو د پاکستان ستراتیژیکي ملګری هیواد دی، د افغانستان په ثبات کې مهمه ونډه لري. خو اوس داسې ښکاري چین د سولې په پروسه کې هغه رول لوبول نه غواړي د کومې چې ترې تمه کېدله. که یو خوا چین په افغانستان کې د بدامنۍ په اړه اندېښمن دی، نو بل خوا پاکستان هم خپه کول نه غواړي، نو ځکه د سولې په خبرو کې دلچسپي نه لري او غواړي چې د یو منځګړي رول ولوبوي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
ولی ظلم چې ولی دی ته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمین لژوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونه کتابتون ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
تاسو مشال ریډیو ته وګی تاسو پام یو نړیوالې موضوع ته راګرځوم. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سپین هیواد په دوره باندې یو مختصره دوره باندې ورغلی دی. په دې اړه باندې تفصیل د سلطان محمد سرور ناورو.
د امریکا جمهور رئیس پرون په مادرید کې د هسپانیې پادشاه او صدر اعظم سره ولیدل. د هسپانیې صدر اعظم ماریانو راخوی د دواړو هیوادونو ترمنځ خو اړیکو ته په اشاره وویل د مونږ دوه اړخیزې اړیکې اوس په ټولو برخو کې فوقالعاده دي. امریکا په هسپانیې کې تر ټولو لوی بهرنۍ پانګه لګوونکی هیواد دی او دغه راز لومړنی هیواد دی چې هسپانویانو پکې پانګې لګولې دي. ټاکل شوی و چې باراک اوباما د اسپانیې په جنوب کې د یوې امریکایي پوځي اډې لیدنه وکړي. په دغه اډې کې څلور جنگي بیړۍ د اروپا د توغندي ضد سیستم یو برخه دي. روسیا دغه دفاعي سیستم په اروپا کې د ځواکونو توازن ته یو ګواښ ګڼي، خو امریکا او لویدیځ هیوادونه وایي چې دغه سیستم د منځني ختیځ او نورو سرکشو هیوادونو د توغندیو د بریدونو مخه نیسي. باراک اوباما پرون ناوخته اسپانیا ته ورسېده او د امریکا د تگزاس ایالت په دالاس کې د وروستۍ وژنې له کبله خپل سفر یوې ورځې ته رالنډ کړ. د دالاس د ښار 15 کسه سپین پوستي پولیس د پنجشنبه په ورځ د یو تور پوستي نښه ویشتونکي په ډزو ووژل شول. ګڼ نور پولیسان په دغې پیښه کې ټپیان شول. دغه ډزې د یوې مظاهرې په محل وشوې چې د پولیسو لخوا د دوو تور پوستو کسانو په وژل کېدو د اعتراض لپاره پیل شوې وه. باراک اوباما پرون په مادرید کې وویل چې ټول اړخونه باید د یو بل خبرې واوري. هغه وویل چې رښتونې درنې او جدي خبرې په امریکا کې یو واقعي مثبت بدلون راوستلی سي. امریکایي چارواکو وویل چې نښه ویشتونکی بریدګر د امریکا جانسن په نامه یو 25 کلن تور پوستی پخوانی عسکر دی او دغه برید یې په انفرادي توګه کړی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، ډان ورځپاڼه لیکي د پاکستان په شمول په یو شمیر هیوادونو کې هغه خلک د ګڼو چیلنجونو سره مخامخ شوي دي چې په ټولنه کې د زغم برداشت خبره کوي او د ټولو انسانانو د رنګ، نسل او مذهب په بنیاد د فرق خلاف خپل غږ پورته کوي. دغه لیکنې مهمې برخې له فرخنده اسد ناورو.
ډان ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې روښان فکره خلک له ډیرو مسلو سره مخامخ دي. په 2011 کال کې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر د وژنې وروسته په ټولنه کې یو ښکاره لیکه راښکل شوه چې باید پر ځینو مسلو خبرې ونیشي او یا پکې څوک بدلون ونه کړي چې په دغه هیواد کې دا یوه خطرناکه خبره هم ده. ډان لیکي د سلمان تاثیر د وژنې وروسته د جماعت اسلامي ګوند یو مشر فرید پراچا په یو ټلویزیون وویل چې اوس هم په دغه هیواد کې 350 لیبرال خلک ژوند کوي. دا میدان لیکي نه یوازې په پاکستان ملکی په ټوله نړۍ کې تندرا و فکر په خورې دو دی. په لندن کې د برتانیې د اروپایي ټولنې نه د بیلې دو د فیصلې وروسته دغلته د مسلمانانو او نورو اوسیدونکو خلاف کرکه زیاتیږي. دا شان د امریکا د ولسمشرۍ د امیدوار ډونلډ ټرمپ د مسلمانانو خلاف د ځینو بیانونو له وجې په ټولنه کې کرکه زیاته شوې ده، او په پاکستان کې هم ځینې سیاسي ګوندونه د مذهب په نامه کرکه خوروي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان لیبرال خلق د خچنوالي په توګه یاد کړی دي، او د هغه اتحادی ګوند جماعت اسلامي له وړاندې ویلي دي چې باید احمدیان ته ځان لا لګکی وشمارل شي. ډان لیکي د پاکستان په یو ټلویزیون چینل یو قربا ان تردا هم ویل چې زده کوونکي دي په کلاس روم کې د خپل استاد خبرې ریکارډوي او کوړه کوم لیبرال نظری خای نو دغه په انټرنیټ خپروي. ورسپانه لیکي د داسې کولو سره د استادانو ژوند په خطر کې راتلی شو، دا په ټولنه کې ادم برداشت خپروي چې باید مخه یې ونیول شي. ورسپانه لیکي خو د دې فیصله به څوک کوي چې کوم کس آزاد خیاله یعنی لیبرال دی او کوم نه دی. هغه خلک چې په مذهبي ازادۍ یقین ساتي په ټولنه کې د ښځو سړو د حقونو لپاره غږ پورته کوي، د اظهار په ازادۍ یقین ساتي، د ښځو تعلیم او روزګار خوښوي، داسې خیالات لرونکي لیبرال ګڼلی شي. ورسپانه لیکي لیبرال ټکي باید د غرب سره هم ونه تړل شي او نه دا یوازې د غرب لپاره معنی لري. لیبرالیزم په بشري حقونو یقین ساتي، په ټولنه کې د زغم او برداشت خبره په وړاندې بوزي، او دا شان په مذهبي ازادۍ هم یقین ساتي. ورسپانه زیاتوي په پاکستان کې هم باید د زغم او برداشت خبره په وړاندې یوړل شي، باید ټول یو شان حقونه ولري، او ریاست هم د ټولو وګړو بنیادي انساني حقونه خوندي وساتي.
لکلونو راهیسې رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري؟ او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اوریدلای سي. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته خوږی اوریدونکو، نن په مشالونه خبرونه کې در سره د عدم تشدد کاروان د نوموړي مبارزه او تاریخ لیکونکي احمد کاکا د ژوند او زیار په اړه معلومات شریکو. دا د احمد کاکا د مبارزې په اړه د پروګرامونو د سلسلې دویمه برخه ده. خبرونه شاهین بنیره وړاندې کوي.
ستړي مشاوریدونکو شاهین بنیره مو د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې در سره د عدم تشدد د کاروان د نوموړي مبارز او تاریخ لیکونکي احمد کاکا د ژوند او زیار په اړه معلومات شریکو. دا د احمد کاکا د مبارزې په اړه د پروګرامونو د سلسلې دویمه برخه ده. احمد کاکا د شلمې پیړۍ په پیل کې د چارسدې په بابړه کې زیږیدل و. خپل وړومبۍ زده کړې په خپل کلی کې کړې وې. د زده کړو وروسته یې ځان د باچا خان د خدای خدمتګار تحریک ته وقف کړی و، او په دغه لار کې د ډیرو سختو نه را تیر شوی و. د احمد کاکا یو لویه کارنامه دا ګڼلی شي چې هغه د خدای خدمتګار تحریک تاریخ لیکلې دی، او د هغه وخت مهمې تاریخي پیښې خوندي کړې دي. په دې خپرونه کې په مردان کې د عبدالولي خان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر سویل خان د احمد کاکا د کتاب نه زموږ سره ځینې تاریخي پیښې شریکي. نوموړی وایي احمد کاکا په 1913 کال کې د قصه خوانې د قتل عام نه وروسته ټول واقعات د یو خبريال په توګه لیکلي دي.
په ټول پښتونخوا کې خلک را بیداریږي او گرفتاری کیږي. په هر کلی کې خو چې څونه گرفتاری کیږي، اول قیادت گرفتاریږي، په هر کلی کې د جرګي نور پسې دین قیادت را پاسي او هغوی کلی په کلی کې جلسې کوي. دا جلسې چې کیږي نو دا د دې جلسو د ختمولو یا د دې د زورولو لپاره ګوره فوج راځي پارشانداری کې، یعنی هغوی سره اسونه وي او سنګینونه وي، او په هر جلسه باندې هغوی حمله کوي او په دې کې خلک زخمیان کوي او زوري. دارنګي اغي راضي پوتمنځو کې پوتمنځو کې مرکزی دفتر چې دې چې رقم دینه احکامات جاری کیږي په دغه کې دې رجوع واقع کیږي وی راضي او پوتمنځو کې خوري خدمتګار ولر دي د خپل دفتر مخې ته او جنډې راغي نیولې ده او وی راضي رسالې او بر ورخي جي ګور فوج او یو یو پسندین باندې کس وحي هغه راغزاري بیا بل ورځي هغه جنډه نیسي بیا بل خیر پدی کی دوی چې دین پټو دفتر باندې اور لګي او پدی کی چې سر ریکارډ رجسٹر دفتر کې جنډي نو سجونه دا ټول سوځي دوی ته دا چره وي چې تاسو به د دې نه پس خدای خدمتګاری کوي او سری جامې به اغوندي نو دا خبره چې دا په کلی کې یو خان دی چې دغه نوم محمد الله خان دی تر هغه وروسته غوړو رسی نو هغه سر نوکرانو ته وویل چې اله شابه اوبه باندې کې وی شوه او سور رنگ پکې واچوي او دې چې دی نو چې څونه جامې ویني په کور کې نو هغه په هغه کې سری کوي او هغه لو چې شي ویني چې هغه اچوي په خپل اسبان راځي او د ګوره فوج د په بازار کې مخې ورځي وی چې تا وی چې خلک تمن کول چې دا سوچته چې بل چې سری جامې بواچي نو زه دایره لرم ستا مخ ته سری جامې مې چولې دي وای شوه نو د سره دی او د ملګری نشاته دا نورم دي ولکه خلکو دا حوصله او د دو د دې ملانی کچوکته د ناوی کې ډېر لږ نور حوصله روچې ته شو چې ګوردار کلیو خان دی او دې دا چې کوي ګور فوج راځي هغه گرفتاری وی دا ټول ملګری گرفتاروي خو دې سره په خلکو کې یو حوصله راځي.
ډاکټر سویل خان وایي چې کله خدای خدمتګارو د خپل مشرانو د بند کېدو پر ضد مظاهره او جلسې پیل کړې نو د برتانوي حکومت ځواکونو د دوی پر ضد د ظلم او تشدد یو نوې بازار ګرم کړ نو مو وړې ځاتوي
په هر ځای کې په هر کلی کې به جلسې کېدي د بدارې جلسې به کېدي د گرفتارو خلاف به کېدي چې دا په هر کلی کې کوم خلک به گرفتارېدل هغه کې په سوونو ځوانان بوډاګان ماشومان دا شهیدان کېږي زخمیان کېږي ان تر دې چې په دغه کلی کې د وینچ کلا یو کور باندې د نورځي د زنانو د کور د پردې بي جي پيون کوي او ان تر دې ته وی چې ګوره فوج ورننه دی یو ګوره فوج ورته وی چې تاسو تما ویل چې نور خپل خدمتګاری نه کوي نو په دې کې یو سپندر ولاوي او هغه چې دین او هغه شر او خدای او دغه په غاړه کې جرس وی دا جرس هغه میوزیک په بار کې هغه دا ظاهرې د دې ګوره فوج چې لکه موږ ورته را حکم نه منو نو دې دون ظالم چې دې په غسپندر باندې شپږ د لیکي او هغه غسپندر اولی چې تا زما د حکم ادولي ولوکا یعنی دا د یو تعذیب یافتا قوم سلوکو د دې خلکو سره چې د دې د کور بې عزتي نه ویم کولې د دې جناور به هم نه جن بیا دا یو څو زلیره پسې او شهیدان چې کوم د تکر دی هغه یادګار جوړی په یو کم دیشم مې باندې کانونو ته ورشم باندې او بیا فیرنګي رجی او هغه یادګار هم وانی په دې دوران کې یو کلری فاطمی کې یو ډېر به بدمعش ګروپ دا تقریبا دیش کسانو او دوی بداسي کول چې دوی بشو کې داکي کولې ولاګانې به کول یو ډېر جنوي خپل د غېج وکړو دوی دا هر څوک ته دلو دا ظلم نو کته دا جبر یو کته دا نو دوی د اغینا متاثر شو دوی په خدای خدمتګاری کې شامل شو نو دوی چراله له دوی ته چې په زرګونو خلک قدرې د مخامخ نو دوی ورته په تقریر کې وی چې اوس موږ خدای خدمتګاری کې شامل شو اوس په موږ ګیرنګي زور ګورو نو دوی سره په خلکو کې ډېر لږه حوصله راځي دوی بیا د خدای خدمتګاری د لپاره کار کوي او په جلسه کې توبه تایید کوي.
بچا خان او دغه ملګرو د سیاسي غونډو پامپلیټونو او کتابونو د لارې په خلکو کې سیاسي شعور را بیدارول او غوی د برتانوي راج پر ضد قامي مبارزه ته تیارول. ډاکټر سویل خان وایي چې په غیر رسمي توګه د یو اولس قامي مبارزه ته د تیارول دا یو داسې تجربه و چې د نړۍ په تاریخ کې مثالونه ډیر لږ دي.
که تاسو وګورئ دا د خودي خدمتګاری د تحریک هغه نان فارمل ایجوکیشنل موومنت دی چې دی تعلیم ورکو او هغه تعلیم اثر راوړو او هغه داسې اثر راوړو چې هغه یو باقاعده سکولونو باقاعده کالجونو باقاعده یونیورسټینو وه خو هغې په معاشره کې داسې کار وکړو چې هغې کې د خلکو ټول ژوندون یعنی مطلب دا بدل شو. د دې نه پس چې کوم دی نو مشهور واقع چې دې نه پس کوم کېږي چې په هغې کې احمد کاکا په خپله ګیر شوي وي هغه د چارسدی او د بابړې او د پړانګو دا درې واړه یو ځای کلي دي بالکل جوخت د دې معاصره ده. دا معاصره چې ده اوښوه دا دونه سخته معاصره ده چې په دې کې دا تقریبا سلی رښت ورځ ماسره و چې دین چار چا پیره ګوره کوښته وو اور کلی نے میں نے باہر سوک پر خودل ہونا بے دن سوک پر خودل تردی پوری چی زناور دلوگی نمروشو پر سلی شروع دے کے دن پر کورنو کی بیر خلق دلوگی مروشو بیر خلق داسو چی بیماران وغا مروشو اور دی خلق کو جنازہ چی دنو اغیی تا بے سلور کسان پر خودل چی دا تاس بار بوتے شے خبر لا دی جنازہ کولی شے رجی نزیاد نشیت لے نو دا غرنگی دا دیدانشاہ یا کس دے آغا مری دا آغا پا جنازہ کی خلق ہوندی گی او پا آغی کی دا خلق ہوئی چی دا خو لیر عجیبہ دا چی من پا جنازم دا خل مری نشو کولے بارال دی نپری دی او چی سوک بہر اوزی دا دی معاصرین آغا پیرنگی نیسی او آغوی چی کم کنکن جو کلی دی پا آغی کی پی پا گرمے کی پی دی کرانی چلی دا یو زینا بل زیتا و دا بل زینا بل زیتا او پا دی طریقہ تان گئی نو دا مسئلہ چنانو دی کہ احمد کا کا پخفل ہم گیا شو دا در اخلی وینا دار چنانو پا کور کی کمو زمین پا کور کی کوئیم نو منگا دا کور بہر تم نشواتے دی خوراکم نو کوئیم نو چھ منگا اوبت روڑ لے دا دی نسم دستی پس چھ دی نو بیاد ہم دا گورا پوچھتلی دی او دا اتمانزو ماسرہ کرلا دا ماسرہ چھ دا ہم کال نور لسو دیرشن کی شویرہ دش پال سر ماسرہ وا
احمد کاکا نه اواز د دغه تاریخی عمل خپل یو برخوا بلکې هغه هر هغه کلی او سیمه تزان رسول دي چرته چې د برتانوي واګز واکونو د مقامی ولس پر ضد ظلمونه کول خلک نیول او هغه یې د باچا خان ملګرتیا پر خودو ته مجبور کول. ډاکټر سویل خان د احمد کاکا د کتاب نه د زنو واقعاتو ذکر کوي.
بیا راغی نه پس په اتخیرو کې یو خمنه واقع کیږي چې پاره کې مولانا غلام قادر چې د دې کلی ډیر دی عالم فاضل سړی وو او هغه جلسه کوي د احتجاجي جلسه کوي او د سټیج د پاسه د ناسوي او چاله راځي د ګوره فوجونو او د سټیج د پاسه ګولي ډزې کوي او شهید کیږي. دا ډیر لوی د فکر او د وخت کې د سختې ټایم وو. د دې نه پس په تورلاندې سواده کې یو لوی جلسه کیږي. مولانا شاد محمد دا د جامع الازهر فارغ التحصیل و ددو پر سربراہ ہے کہ ددو پر مشرے کی دل پر جلسہ کی گی گورا راجی دے گرفتاری اور دسرے دیش ظلمی خپل گرفتاری اور کئی جگہ چلے دی ٹول خودی خدمتگار دی گرفتارو نہ دی نا ظلمی رحمت کی شو دی وچ منگا بر خپل مشران گرفتار ہیں اور کون منگا خپل گرفتاری گورا راجی او دی دیر ظلمی چلے گرفتاری رنگے نہ ددین پس پر گجرات بخشالی کی جلسہ کی گی او پاری کی صاحبزادہ نقیب اللہ اور مولا مولوی سید احمد دا گرفتاری جی یا پنوی کلی صحابے کے بخ جمال اور داغ ملگری چکم دین جلسہ کئی احتجاجی جلسی دی دا کی گی اور پری بان مرسال راضی اور بخ جمال اور داغ طول ملگری نیسی کل چی اتمانزو کی معاصرہ کے دل دا معاصرہ پشپگم جون کالور لسو درشن باندوا مقدیز ہے کہ دی و خان بہادر عمر خان خان بہادر دون حد درجی ظلم کو چې هغه د معاصرې دوران کې وته د خدای خدمتګاران کورونه خول او ګوره براتل او هغه به د کورونه نه خپل خدمتګاران گرفتارول او بیا به د غلطه اتمانزو کې او ښکار بابا ډېرې وته موږ وایو ډېرې ډېرې را هغه ښکار بابا ډېرې ته به بوتل او الته دوی خپل کیمپ جوړ کړو الته به دوی د فوجان الته پراتو نو الته به بوتل او د ښکار بابا ډېرې ته به پکانی شي جوړ الته به اوخې جوړ دغه ځای نه به بیا را کوس کړو.
ڈاکٹر سہیل خان وائی په دې ټول عمل کې د سیمې خانانو ډېر منفی کردار ادا کړی دی. ځینې خانان داسې وو چې برتانوي چارواکو ته به خدای خدمتګار خودل او په خپل به هم د انګریزانو د خوشحالۍ لپاره په هغوی ظلمونه کول.
دا څنګه د شپاره پر دې معاصرې دوران کې نام تو چې کوم د دې غو خدای خدمتګار وو ټول گرفتار شو. د خدای خدمتګارې لومړنۍ قیادت ځین قیادت درین قیادت څلورم قیادت پنځم قیادت دا ټول گرفتاری دي. په دې کې د شپږم قیادت سالار اعظم فیض الله خان منتخب کیږي او هغه دا اعلان کوي او هغه نه صرف اعلان کوي بلکې هغه روزانه حساب سره پوسټر چاپ کوي او اعلانونه کوي د ګلونو وحي کلی په کلی کې او هغه خپل پیغام د ازادۍ د حریت هغه رسوي. په دې هر ځای کې چې به کوم د احتجاجي جلسې کې دي نو په دې کې دي کوم خان صاحبانو خان بادران دوی ډېر لوی نیګیټیو رول ادا کړی دی. په دې کې اتمانزو کې چې کومونو عمر خان او دبه په اتمانزو کې ګوته په ګوته خلق خود هغه گرفتارول په تنګي کې میرعالم خان او په شیرپوز غلام حیدر خان او په عمرزو کې د عبدالله خان او ارګړو کې عبدالله خان او تورنګو کې شاهجی خان او قاضی خیر کې فضل احد نه او چاسدی کې فتح محمد خان او بابر کې میلی شاه بچو ادا کرن کې پلان کې وزیر محمد خان او دی بچ کم دین او د پټینګ خلاف خپل ګروپ جوړو د تالیشاتو او په دې باندې به حمله کولې او ډایرکټ به خلک گرفتارول او هغه له سزاګانې ورکولې.
کله چې د برتانوي چارواکو لخوا ظلم زور ډیر شو نو ځینې خدای خدمتګارو فیصله وکړه چې باچا خان د دې هر څه خبر کی او د هغه نه مشوره واخلي چې دوی څه لار غوره کی. باچا خان دغه وخت په بند بندي وو. احمد کاکا دغه تاریخي قصه لیکلې ده چې د ډاکټر سویل خان نه اورو.
چونکی په دې ټول کلو کې ډیر زیات گرفتاری کیږي په دې دوران کې میا جعفر شاه او عبدالله شاه دا دوی دواړه چون دوی د گرفتارو نه بزن بچون دوی پټ پټ گجرات د انتظامو رسولو یو خو دا شنواز خان خبر جوړو بلې دا وی چې باچا خان ته ډیره سخت راو په هر کلی کې چې کم دینو په سونو زلمی ګډاګان خو دې خدمتګار گرفتار شوی دی او خلی شي نن شي دی شي دان شي دی نو بیا دی وی چې موږ سره راکې چې موږ په باچا خان ورته وی چې تاسو مسلمانانو له لاړ شي او وی ته وی چې موږ مسلمانان یو تاسو نه یو او تاسو موږ سره امداد وکړي چې موږ د فرنګي د ظلم نه خلاص شي خلاص کو. نو دی دوران کې دا کار وشو چې دوی لاړ دا دواړه او مسلم لیگ سره خبرې وکړي. مسلم لیگ وته وی چې زمونږ دښمن هندو دی او تاسو دښمن فرنګي دی. زمونږ دښمن فرنګي نه دی نو که تاسو د فرنګي دښمنی پرې دی نو موږ تاسو سره کومک کول شو. نو چې دوی واپس راغله دا جواب باچا خان کوي نو هغه وته وی چې ټیک ته بس دوی مطلب دا دی چې موږ د انګریز خلاف را پاسې دلی وو دوی نه را پاسې نو تاسو اوس لاړ شئ او تاسو کانګرس سره خبرې وکړئ. نو دوی بیا دوی د کانګرس سره خبرې کوي. کانګرس سره چې دوی خبرې وکړي نو هغه کامیاب شوې او کانګرس د دوی کومک ته تیار شو. دا ټول څه چې کېدل دي کې احمد کاکا به دوی سره ګرځېدو باچا خان سره به ګرځېدو دوی چېرې دل شوي نه دي.
د خپلواکۍ د تحریک نوموړی مبارز احمد کاکا په 1988 کال کې د دې فانی دنیا نه سترګې پټې کړې دي خو د هغه فکرونه اوس هم د پښتنو په خاوره د خپلواکۍ پر مختیا او رڼا مشالونه بل ساتي. اوردونکو دغه واز مونږه د نن خبرونه بلونه به د عدم تشدد د کاروان د یو بل نوموړی مبارز د جون او کار په اړه د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.